Ja, štama ne da. Da Amerikaja, aşna radyo. Korbana, Şafya, Sardar. د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، بیا هم دا د روغتیا خبرونه ده، نو هله ده چې خبرونه تاسو تر پایه واوري. داسې چې درنو اوریدونکو، موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مختلفو حادثو سره مخامخ کیږو، چې یو له دغو حادثو څخه هم سوځل دي. هغه څنګه؟ نو نن شپه د روغتیا په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې سوځېدل، په خاص ډول سوځېدل د برق یا برېښنا د لینونو او نورو مختلفو برقي آلات سامان آلاتو په واسطه چې منځته راځي. دا به محترم ډاکټر صاحب چې په جرمني کې دی، محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، د دې پوښتنو جوابونه تاسو ته وایي. هیله ده چې تاسو خبرونې ته په 001202619 باندې زنګ ووهئ، او یا هم زموږ په محلي شمیرې په 0900010 باندې تلیفون کولی سي. قدرمن اوریدونکو، دا حادثې چې اکثره د برقي سامان آلاتو یا د برق د یا برېښنا د لینونو په واسطه ځینې حادثې منځته راځي، نو نن مو غوښتله چې محترم ډاکټر صاحب راولو خبرونې ته، او پر دې باندې زموږ سره مفصل لی خبرې وکړي او معلومات راکړي. محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، السلام علیکم، په خیر راغلاست.
شفیع جانې، السلام علیکم تاسو ته، او خواږو قدرمنو اوریدونکو ته وایم السلام علیکم، ماښام مو نیکمرغه.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. مخکې مې هم وویل چې سوځېدل په څو ډوله دي چې انسان سوځل کېږي، فرضاً عوامل یې ډېر دي، نو یو له هغو څخه موږ پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د برېښنا یا برق د په واسطه او یا نورو برقي سامان آلاتو په واسطه څنګه یو څوک سوځل کېږي، او دا به څنګه موږ د دې څخه ځان وساتو. او ستاسو څخه مو هیله وکړه چې خپرونې ته راسي، نو ستاسو یې کور ودان. نو لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب وکړو، د دې لپاره چې وخت زموږ ضایع نه سي، د سوځېدلو د عمومي تعریف که تاسې د برق یا برېښنا راته وکړئ، مهرباني وکړئ.
شافی جان، لومړی باید لږ څه وضاحت وکړو چې سوځېدل مطلب دا نه لکه اور غوندې یو څوک وسوځي، هغه هم برېښنا باندې یا برق باندې کېدای شي. خو زموږ مطلب اوس دا دی چې که د چا لاس په برق ولګېده، هغه انسان ته څه تاوان پېښېږي. دا او بل دا دی چې د برېښنا په برخه کې معلومات، نو څه رقم معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوم؟
یعنی د برېښنا په واسطه څوک انسان څه ډول سوځول کېږي، او څومره د برېښنا سوځول خطرناک دي چې څوک د برق په واسطه وسوځل سي؟
خاشاوجان، لومړی باید یو ځل بیا ووایم چې دا برېښنا خو داسې ده چې څو ډولونه لري. نو داسې ووایم چې ډولونه یې دومره زخت ډېر دي که نن زما غږ د برېښنا شرکت متخصص واوري و یاره ډاکټر صاحب خبرې ځینې نیمګړې وي ډېرې، نو زه به ډېر لنګ ډول باندې ووایم چې هغه دوه ډوله یې ووایم چې یو رقم برېښنا ده چې هغه په افغانستان کې ورته متمادی برېښنا ورته وایي، یعنې دا چې په عمده سي په انګلیسي کې ورته ډایرکټ کرنټ وایي، ډی سي، یعنې دا چې په عمده سي روانه څه بدلون پکې نه راځي. یو رقم برېښنا ده چې هغه کې یو هر نسجي راځي، بدلون پکې راځي چې هغه په افغانستان کې متناوبه برېښنا ورته وایي، او انګلیسي کې ورته الټرنیټنګ کرنټ ورته وایي، جرمني ورته ویکسل شتروم ورته وایي. نو دا چې نن چې اوس موږ غږیږو، هغه برېښنا چې زموږ په کورو کې ده، چې دا چې دا همدغه متناوبه برېښنا ده، نو دغه چې دا نسبت بلې ته یعنې خطرناکه ده. دغه متمادي برېښنا مې چې وویل، هغه برېښنا ده چې بیټریګانو کې ده، لکه بجلیو کې چې دي، موبایلونو کې دي، کمپیوټرونو کې، هغه نسبتا بې خطره ده. خو بیا ووایم نسبتا دا معنه کله کله زموږ اوریدونکو به یو ځیکې به لوستي انټرنیټ کې، له یو سړی جب کې خپل موبایل یو ناڅاپه وچاودېده موبایل، دغه سی بیټریګان هم به خطر بالکل نه دي خو نسبتا د نور په مقایسه باندې خطر کم دی نو اوس په دې وخت کې دا څه وایم چې هغه برېښنا چې زموږ په کورو کې دا موږ ته برق راکوي را راکوي موږ پرې پخلی کوو یعنی دومره خطرناکه ده چې زه د نورو هېوادو به نه وایم لکه جرمني چې زه پکې اوسېږم دومره یو رسېدلی هېواد چې د دوی لاینونه ډېر تازه نوي دي هر شی په امن کې دي په کال کې یو سل شل کسان په دغه برېښنا باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه هلته لاینونه زاړه ماشینالات زاړه خلک پیسې نه لري چې متخصص ته لاړ شي هر شی خپله جوړوي نو نه پوهېږم چې څومره کسان
یعنی واقعا ډاکټر صاحب دغه حادثه ما په خپل په افغانستان کې بيخي ډېرې لیدلې دي چې د برق تلینونو یا پایو ته نږدې سي یا په خپل په کور کې هغه برقي سامان آلات چې لکه اوبچ په تودوي هغه موږ ولا کته چې اوس می هغه نوم هېر دی چې هغه چای بله و دا برقي منقلونه دي او نور برقي سامان آلاتونه دي لینونه حساس خبره زاړې په آشپزخانه کې په کور کې ماشومان ساکټونه یې اکثره ماشومان سره په تماس کې نو دا حادثه واقعا په فامیلو کې بيخي ډيري پیښ سوي دي او خصوصا ما خپل لیدلې دي چې دا برق په پایو باندې به الکوان چې کاغذ بادونه به په واکول چې په دې حادثو کې به ډېر دوی د ما باندې څه خطر لا اکثره نو ډاکټر صاحب بل برېښنا چې تاسو د نوم یاد کې بل برېښنا به هغه برېښنا ده چې هغه د تالند یو برېښنا هغه په آزاد هوا کې چې فرزن ټکا ولويږي او برېښنا سي هغه ته هم انسانان وجل کیږي خو موږ به ډېر فوکس پر برقي سامان آلاتو په برېښنا یا برق باندې وکړو نو ډاکټر صاحب څنګه کولای شو چې یو څوک برق ونیسي هغه ته څه ډول خطر پېښیږي
شاید داسې به ووایو چې برېښنا که داسې برېښنا وي لکه د افغانستان زموږ د خلکو د کورو لاینونو کې مثال په توګه ووایم یو څوک دی ساکټ یې ننیستی د رادیو په خپل دیوال کې او دا لاس د ده په ځینې نلونو ولګېږي دی برق ونیسي نو د دې تاوان به فرق لري آغا برېښنا ته چې د یو ولایت نه بل ولایت ته په پایو کې تېږي نو اوس اسانه به کوم موضوع که چېرته هغه څوک چې فرض خپل ساکټ کې ګوته یې ولګېده نو ده ته به کېدای شي زه یو جټکه به ورکړي دی به ولوېږي په ځمکه یا لاس به یو داسې کې ته به واچي یو چا په تبرګي ووهله ډېر سخت درد به وکړي دی خپل لاس به بېرته راکاږي او حتی سر به یې خوږ شي په درد له لاسه خو هغه څوک چې بیا که فرضاً د برېښنا په لاینونو باندې چې د یو ولایت نه بل ولایت ته په پایو کې ځي نو دا هغه به بیا نه یوازې جټکه نه وي بلکې هغه خپل انسان به اور اخیستی وي یعنې دا چې هغه غټ غټ لاینونه چې دي د هغه تودوخې به زخته ډېره ده نو مخکې چې تاسو یاده کړه هلته به په رښتیا انسان سوځي انسان اور اخلي او راغلو دې ته چې دا د کورو کې چې ده زیاتره هغه برېښنا چې ده انسان ته جټکه ورکوي نو جټکه به ورته ووایم چې کاشکې تش جټکه وایي چې سړي لاس خوځېدلی نو هغه ته انسان ته به دا تاوان ورکوي چې انسان کېدلی شي څو ساعته وروسته ژوند ته لاس ورکوي ظاهرا نه ښکاري چې سړی سوی دی صحیح کوم شی نه ښکاري خو دا ده چې انسان زړه وتري هغه نو معلومات په کار دي
بله سوال دلته دی ډاکټر صاحب وبخښئ چې د دا ډول سوځېدو سره باید هغه لومړنۍ عاجلې مرستې څه دي چې موږ تاسو یې فرست ایډ بولو او ډاکټران باید څه ډول مرسته ورسره وکړي او کورنۍ باید څه ډول مرسته ورسره وکړي د دا ډول سوځېدو سره
نو تاسې به ووایئ شافي جانې چې که چېرته یو څوک په کور کې دی یو هسې یو جټکه ورته دې برېښنا ورکړه نو دغه جټکه بیا دومره ډېره خطرناکه نه ده کوم شی چې برېښنا کوي هغه دا ده چې دې پورې ته چې برېښنا کوم ځای نه د انسان لګېدلې کوم ځای کې لګېدلې کوم ځای نه تېرېږي که داسې وي د انسان د یو ګوتې نه یو لاس نه لګېدلی هغه بیا په حساب د غاړې نه پورته د زړه نه پورته تېره شي او د انسان بل لاس نه وځي نو هغه به دومره خطرناکه نه وي که چېرته داسې برېښنا د انسان په سر ولګېږي او د پښو نه بیا بېرته وځي یعنې د انسان زړه قلب ته باندې ولګېږي نو دا به ډېره خطرناکه وي خطر یې بیا تشکې دی د انسان قلب زړه چې دی هغه په ډېر منظم ډول باندې البته د روغ انسانانو خیم په منظم باندې دم 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 خپل فعالیت کوي، یعنی په سات کې د شپېتو نه تر اتیا ځلی زمونږ ضربان دی. خو که چېرته بیا برق د انسان په بدن ولګېده، دغه ضربان نه بیا نو داسې نه ده چې همدا شپېتا تیایي، هغه ته بیا نو داسې کې ډډډډډډډډډکي، یعنی د 300 شل 350 ځلی به زمونږ زړه لګیایي، شټه شټه به کوي. مطلب دا چې هر ځلی چې د شپېتو اتیا به 350 ځلی ولګي، هغه به فعالیت نه شي، هغه شټېدل شو، هغه به د انسان زړه ودرېږي. یعنی دغه برېښنا چې موږ ورته وایو د کور، هغه دومره خطرناکه ده چې زموږ حتی زړه ودرېږي. نو نه یوازې حتی زړه ودرېږي، بلکې که چېرته لا پسې زیات وي، د انسان سږي ودروي شي، پښتورګي هم انسان خرابولی شي، د انسان یعنی انسان وژلی شي. اوس نو بیا ستاسې پوښتنې ته برې شم، که چېرته یو څوک وو، یو برېښنا ورته تش جټکه ورکړه، نو دا ته ویي نه اسې یو جټکه وه، کېدای شي چې څو ساعته وروسته د زړه فعالیت بالکل اصلي فعالیت نه ولویږي، او دته په حساب د زړه شټېدل پیدا شي. هر رنځور ولو که یو جټکه یې په بار پرې لګېده، دا به لاړ شي روغتون ته. روغتون کوم روغتون؟ هغه روغتون ته چې د زړه برخه کې تخصص لري. د زړه متخصص ته لاړ شي، د ده باید د زړه ګراف واخیستل شي. یعنی هر شپږ ساعته وروسته باید د ده د زړه ګراف واخیستل شي. که چېرته 2 ساعته وروسته پورې د زړه فعالیت نورمالو، بیا نو څه ډار نشته. که چېرته داسې چې 2 ساعته وروسته د زړه فعالیت غیر نورمال شو، دی به باید روغتون کې پاتې شي، او روغتون باید د زړه کنټرول وکړي، او که لازم وي باید ورته همدا رقم درمل ورته وشي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې اورېدونکو ته ولاړ شو، یو وروستۍ پوښتنه به زه بیا هم درڅه وکړم، بیا ونو اورېدونکو کې خپل پوښتنې وکړي. هغه انسانان چې تاسې چې د زړه ناروغي لري، او د زړه په ناروغۍ باندې اخته یې، هغوی ته د برق نیول یا د برېښنا څونه خطرناکه ده؟
شفیجان، هغه رنځوران البته زړه ناروغۍ ډېری، هغه څوک چې د هغوی د زړه رګونه نسبتا تنګ دي، چې کورونا هیلت ډیسیز ورته وایي، چې هغوی ته د زړه د سکتې خطر دی. یا دا چې ځینې کسان دي چې هغوی اسم خپله زړه ته غیر منظم فعالیت کوي، هغوی ته نه کېدای شي یو وړه جټکه دومره تاوان وکړي چې هغوی ته به انفارکت ورته وایي، یعنې دا چې د زړه سکته هغه حتی کېدای شي وشي. او یا دا چې ماغه یو جټکه چې ورکړه، د هغوی د زړه د غیر منظم فعالیت دومره زیات شي چې هغوی ډېر ژر به مړه شي. یعنې یو څوک چې د زړه مرض لري، او د هغه لاس په چېرته برق باندې ولګېده، ولو که یو تش یو جټکه وي، هغه به ډېر ژر روغتون ته واستول شي.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی. اوریدونکو په لین کې ډېر دي، نن به اوریدونکو هم واخلو چې دوی اتمه ته داسې حادثه سره مخامخ شوي دي. تاسو مهربانه وي کې په لین کې اس مهربانه وکړئ. وروره
سلام علیکم. جوړ په خیر شاته جان خو تاسو محترم ډاکټر صاحب، سلام علیکم. جعفر ټلیفون کوي.
سلام تاسو جعفر، سه په خیر راغلاست. د خو ولا بيخي عجب ده چې داسې اول لاين تاسو واخلي، دا مهرباني وکي.
او په کوم په خدای له شپه جان په
خدای دې شدي ته شدي خدای مرا ولا مهرباني
او دا ډاکټر صاحب په موږ سره دا تاسو موضوع خو به سم موضوع ده.
بله،
خو کله چې برق سره سلای مخامخ شي، برق ډیر ظالم شي، د انسان ژوند په بدن کې وځي، کې انسان وزن او کار انسان ته بل انسان لا سولي غوري اغم لما بینه وي. خو متاسفانه په دا سرای سمو کې شاپیزان خور دا کورنیو کې یا جو شوبي له غاز د دې سره یا لنګري په مثال خبره یو کښنی په لاس یا په سره توسي یا مثال جو شوړي سره کړي وړي پر یو چاو چې پاتې یا پر یو کښنی باندې یا پر یو ساري د دې لپاره چې دا څه له فرصت نه کړي، دا باید کوم شی په دا وخت کې بلدا زخم ور د تاسو سره به استعمال کړي، دا پښتنه مې و.
بله، ډېر شم پښتنه ده. یعنی رښتیا هم سوځېدل خو د په مختلفو شانو باندې انسان سوځول کیږي، او دا خو یعنی ډېر ډولونه لري په اصطلاح. نو موږ نن په دا خاطر باندې چې په افغانستان کې او په دنیا کې، لکه ډاکټر صاحب چویل چې په جرمني کې چې یو دونه متمدنه نړۍ ده د ملک دی، نو په دغه ځای کې لا انسانان د برق څخه دغونه تلف کیږي او داسې مشکلات ویني. نو په دې خاطر موږ نن پر برق او پر بیا هم دا هم ښه سوال دی ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، جعفر صاحب ښه پوښتنه کړې ده.
جعفری صاحب دونلان باندې وویل ځکه موضوع لږ څه بدله ده، نو کله کله په برېښنا برق باندې هم سړي ته تڼاکې پیدا کېږي، پوستکی سوځي او د هغه وخت کېږي چې لږ څه برق قوي اوسي. نو په دې تړاو باندې به دا ځواب ورکړم، کله چې یو پوستکی وسوځي، که چېرته پوستکی تڼاکې شو، نو دغه تڼاکه چې دننه په کې اوبه دي، هغه اوبه هم اصلا د انسان خپلې د بدن اوبه دي، پاکې دي، او د هغې په سر یو پاک پوستکی د خپل پوستکی دی. نو که څوک کوی شي دغه تڼاکه که وساتي، ښه دی نسبت دې ته چې هغه وچوي، ځکه چې د په حساب داسې یو دا د خپله د انسان پوستکی چې دی د تڼاکې د پاسه داسې یو لکه یو پاک پلستر غوندې دی. خو کله کله بیا داسې وي چې یو څوک که پخه یو چېرته کېږي یا تڼاکې باندې یو شی لګي، هغه تس چوي چې بیا وچودله دا د چې هغه پلستر په حساب وچاوده، هغه ته بیا نو میکروب ورتلی شي. نو د تڼاکو د زخم ډېر لوی خطر دا دی چې هغه بیا میکروبي کېږي، هغه ته جراثیم ورځي، نو هغه بیا خوسا کېږي په حساب پوستکی. دغسې ووایو نو په دغسې حالاتو کې بیا که چېرته څوک یو ډاکټر شته، یو څوک معلومات لري، ښه به دی چې هغه تڼاکه چې ده، اول هغه باید د تڼاکې اوبه په ډېرې نرۍ پیچکاري باندې سره واخلي، او پوستکی باید پرې پاتې شي، ځکه څنګه مې چې یاده کړه، ځکه که پوستکی چې د انسان پاک دی، هغه لکه پاک پلستر غوندې دی، هغه پرې پاتې شي. نو کوم شی چې غلط دی، هغې باندې د غاښو کریم وایا یا واسلین پرې واه، او دا شی نه بالکل غلط کار دی. ډېر مهم شی دا دی چې اول پوستکی باید پاک وساتلی شي. اوس نو څنګه چې جعفری صاحب وویل، په کلو بانډو هغه ځایو کې چې هېڅ نه ډاکټر شته، نه الکول شته، نه د پاکولو هېڅ شیان شته، نو دا وایم چې پام کوئ، خاوره به پرې نه اچوئ یا نسوار به پرې نه اچوئ. کوم شی چې پخوا تجربه شوې ده، البته د اروپا طب سره دا نه لګي، چې خلکو به یو رقم ټکور به یې کو، یعنی ټوټه کوم شی به یې مالوس به یې وسوځول، هغه سوځول یې به یې بیا په دې تڼاکې باندې ایښودل. د هغې توان نه لږ دی یا توان نشته په دې چې هغه سوځېدلو په وجه باندې میکروبونه د هغې عمر شي. کوم شی چې لازم دی، هغه باید هغه چې یو ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته تګ نشته، هغه باید پاک وساتلی شي. البته هسې اوبه پرې وانهڅول شي. بیا که چېرته داسې کوی شي یا لوشی ځای چې غلی چې سوځېدلی، ډېر مهم دا ده چې هغه تود ځای هغه باید یخ کړی شي. هغه باندې لږ تر لږه لس دقیقې یو کنګل یا سړې اوبه پرې واچول شي، یو شی چې سوسوی دی. نو دې برخه کې بیا خبرې ډېرې نورو پروګرامو کې دا خبرې کوي.
خو بیا هم لږ څه چې معلومات اورېدونکو ته ورکړل شي، ښه دی. اکثره دغه سی یو ځای چې وسوځل سي، ډاکټر صاحب په لاندې ډول کته سو وایي، خلک رومي ټوټه کې د رومي ټوټه پر کشیر دي، یا فرضاً کچالو یا پټاټا یا دا پر کشیر دي، وای دغه هم فائدہ کوي. دغه تاسو څنګه بولی چې دغه خلکو ته
نه دا مخکې مې یاد کړه، دغه شی نه ګټه نه کوي. چې ګټه کوي، هغه پوستکی سره باید داسې یو پلستر ونخلول شي چې هغه باید ونه نخلي پوستکی سره. نو که کچالان وایي، که بل شی ورته وایي، هغه بیا پوستکی سره نخلي. کله چې کچالو استکای، بیا پوستکی ورسره شکیږي. په حساب مخکې مې چې یاد کړه، د پوستکی هغه اصلي پلستر چې دی، هغه ایسته کیږي. نو دغه شی نه، نو عامیانه شی نه دی، خو دا
خوشانه دی. بله، بېخي ستاسو خبره ده. بل اوریدونکو به واخو چې دوی د کم ځای زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو بلین کې سرور.
بله، سلام علیکم ملک صاحب، تم سلام وړاندې کوم جناب ډاکټر صاحب. نظر ما دا پښتنه دا پاراپولوجیک مریضان چې دی، فالج ورته وایي، د درک کم تداوی موجوده ده کنه؟ دا او د افغانستان حکومت هم چندان ته توجه نه لري. په دغه باره کې کته سی یو پروګرام جوړ کړي د تداوی په بخش کې، نو زه به ډېر خوشاله شم.
ډېره مننه.
رلند غونې یو جمله په تور ځان ځکه موضوع بدل لکه د پارابلګي برخه کې، د څو ورځې مخکې امریکې کې یو نوې تیورنه شوې ده چې هغه ته په حساب یو رقم شک ورکولو باندې یو څه ګټه ورته پیدا شوې، خو فعلاً د پارابلګي د درملنې چې بنیادي علاج وشي، ویل کېږي چې کېدای شي لس کاله وروسته پرمختګ راشي، خو فعلاً د پرمختګ دومره په سست روان دی لکه د میږي په سرعت.
کورمودان بل اوریدونکو یې اخلو. ښه، نو ډاکټر صاحب درڅو چې اوریدونکو راځي، موږ به بعض وخت یو سوال هم واخو اوریدونکو کې نسته. اوکې نو ډاکټر صاحب، بعض وخت خلک په آزاد هوا کې او په بعض ځایونو کې چې فرضاً الته غرونه یو نور داسې ځایونه یو لوی میدان یې په دې ځای کې هغه الماساک یا تندره یا تالندو برېښنا هم اکثره خلک د دغه څخه دوی سوسول کېږي او یو ډول لکه برق چې ونیسي، دغه تاس څنګه و خلکو ته تعریفوي چې د دې څخه څنګه ځان وساتي و په دې باره کې معلومات ورکړي؟
شافیزان تاسو وایئ چې دا مخکې دا برېښنا موږ افغانستان کې برق تم وایي او آسماني تم وایو، نو دا د دواړو تاثیر اصلا یو رقم دی. مونتا هغه برېښنا چې د آسمان نه راځي سړي باندې هغه دومره توده ده چې سړي ته اوس ووایم کله چې مخکې چې جعفري صاحب وویل یو تودې سرې اوبه د انسان په بدن ولګېږي، نو د هغې حرارت درجه به 100 سانتیګراد درجه وي. که چیرته یو چې 100 درجو باندې چې سړي پوستکی سوځي تڼاکې کېږي، حتی سړی وژلی شي. که ټول بدن کې 100 درجې اوبه واچول شي نو هغه بنده انسان به ژوندی نه شي پاتې کېدلی. خو تاسو فکر وکړئ دا آسماني برېښنا چې ده د هغې د 100 درجې نه ده، بلکې هغه به 10,000 درجې ده. فکر وکړئ دغه درجه باندې تودوخې انسان به لګېږي. خو بیا وایم ځینې انسانان بیا هم ژوندی پاتې کېږي. که چا باندې دا برېښنا ولګېدل آسمان نه، خبره دا چې د هغې وخت دومره لږ دی چې یو ترق یو ځای باندې لګېږي خو د نیکه مرغه ټول بدن ته ننوځي. نو دا برېښنا چې ده که زموږ دا ساکتونه دي او که آسماني ده، اول باید د انسان بدن ته ننوځي. ننوتل دا ده چې د یو چا پوستکی که وچي، یعنی یو انسان که په لاره کې دی وچه کې دی، بوټانې په پښو دي او حتی د ربړي بوټانې په پښو دي، وچه ځمکه ده، که هغې باندې آسمان نه دا تندر ولوېده، برېښنا پرې ولګېده، د هغې تاثیر به لږ وي نسبتي ته چې یو څوک چې بدن یې لوند دی. یعنی لوند بدن نه بیا برېښنا ډېر زر نه ننوځي، د هغې تاثیر بیا زیات دی. او خبر کې د انسان په ثانیه کې
اوږي بله انسان د مایت ډول ارسي کوم انسانانو ته ډیر خطر دی پېښوي د برېښنا ماشومان ته او کزړوته؟
شفه جان تاسو وایو ان دغه برېښنا چې موږ د کور کې دا ساکتو کې دا دغه برېښنا هغه وخت خطر انسان ته مخي چې یو ځی کې نه نوځي د انسان او بل ځی نه وځي. که داسې وي چې دغه برېښنا یو ځای کې د انسان ولګېږي او بل ځای نه ونه وشي وتلی، هغه بیا دومره خطرناک شی نه دی. نو اوس څنګه وایي سړی څه پوهېږي چې د انسان نه وځي او که نه وځي؟
خبره
دغه ده، مهم شی ده. که داسې ده یو انسان دی، یو اوسپنې باندې لاس کړی یو لاس، بل لاس یې په بلې اوسپنې باندې شو چې هغه بلې اوسپنې کې برق برېښنا ده، نو دا به داسې کېږي چې د دې بدن نه تېرېږي، لاس نه تېرېږي، بلې اوسپنې ته تېرېږي. نو که چېرته داسې وي چې یو انسان دی په پښو کې، یعنی داسې یو ډېر وچ ځای دی، لرګی دی یا ډېرې ډبل دی، د ربړي سپلۍ دي، ربړونه دي، وچ ځایونه دي، هغې بدن نه بیا نه شي تېرېدل. یعنی برېښنا چې ده ډېر وخت لوند ځایونه دي، لمدو ځایونه تېرېدلی شي. اوس راغلو د زړو ځوانانو، نو اوس چې وایي زاړه انسانان چې دي زیاتره د هغوی پوستکی وچ دی، او ماشومان چې دي نسبتاً ځوانان چې دي د هغوی پوستکی غوړ دی، لوند دی، پوسته. نو د ماشومانو ته په دې چې پوستکی چې مې یاد کړ ډېر تنکی دی، پوسته لوند دی، د هغې سره بدن کې لګېدل سره نو برق بیا ننوتلی شي، ځکه چې لوند نه بیا برق ډېر ښه تېرېدی شي. هغوی ته ډېر خطرناک دی نسبت زړو انسانانو ته چې د هغوی پوستکی وچ دی.
رښتیا هم ډېره مننه دا شو معلومات. واقعا نو باید کورنۍ ډېر فکر وکړي، د اولادونو سره خصوصا د کوچني اولادونو سره ډېر پام وکړي چې و برق ته
ولېږي. په دې موضوع کوم دا اوس په دې وخت لږ پاتې وایم چې په کورو کې خلک د برقي سامانو سره لاس کوي، نو کوشش وکړي چې هېڅکله لوند لاس باندې به برقي سامانو سره برقي لینو سره لاس نه کوي، ځکه چې لوند لاس نه بیا ډېر زر برق نه نوځي انسان بدن ته. نو که سړی کوي چې باید لاسونو کې حتی لاسکښې په لاس کې کړي، او داسې ونه کړي چې په دغه د بیر لاسکښو لګیي برقي لینونو باندې به څوک لاس کړي.
ډېر اله رښتیا هم. خو بیا هم اورېدونکي په لاین کې ستا دوی به واخلو، پوښتنې خو ډېرې دي، مهرباني وکړئ تاسې په لاین کې. وعلیکم السلام.
آشنا رادیو ده؟
آشنا رادیو ده، مهرباني وکړئ. بله
شاپې خورې تا ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه کوم.
سلامات
اوسئ. محمد یونس کابل نه خبرې کوم. زما یو وراره دی په پاکستان کې برق نه ولایو.
بله
برق نه ولایو بیا هغه د جمه چې کابل کې بیا د خپل ډیر پازاب بیا تاسو وجود بیا درکې.
بله د څو عمر دی ډاکټر
صاحب؟ ډاکټر صاحب نه له خواهش ته چې هغه لپاره علاج څه دی په وړي کې بیا خې د جمه ډیر پازاب.
بله تاسو په لن کې اوسئ چې یو ډاکټر صاحب پښتنه درلوده خو دی په پښتنه ستاسو مې مهرباني وکړئ. نه پښتنه نه کوم
سوال وازیده. ګوره څنګه چې مخکې مې یاد کړه هغه څوک چې برق ونیو برق د انسان بدن هغه ځایونو نه ډېر زر تېرېږي چې ما مخکې وویل چې لامدې نو د انسان بدن کې کوم ځای ډېر لوند دی هغه اعصاب دی چې انګلیسي کې ورته نرف ورته وایي هلته مطلب مې د سر اعصاب نه دی بلکې هغه اعصاب د انسان د لاسونو نیولی تر پښو ټول بدن کې شه نو اولنی شی چې سړی په عذابوي د برق له لاسه هغه اعصاب دی اعصابو ته نه یوازې جټکه ورکوي بلکې اعصاب په حساب داسې کوي لکه وچه یې داسې فکر وکړه نو هغه څوک چې برق ونیو که چېرته دې پورې ده چې کوم ځای برق والی پښې لاسونه ځای د هغه اعصاب یې کمزوري کړي دي د هغه اعصاب یې لږ څه سست کړي دي نو ځینې کسان دي حتی لږ ګودېږي د هغه ځینې کسان دي چې هغه د پلارې کې چې لکه ګوډ ګوډ غوندې ځي قوت پکې نه وي که یې پښې پخه د چا فرد په برق لګېدلې وه هغه پښه حتی وچېږي سستېږي کمزوریږي نو د هغې دپاره درملنې دپاره باید وایم وروره په دې چې د اعصاب ښه کېدل نو ډېر سخت کار دی هغه که وشي نو ډېر کلونه به غواړي هغه دپاره بیا یوازې درملنه دا ده چې هغه ته فیزیوتراپي ورته وایي یعنې اطمینان تمرین خو په دی چې د خپل هر وخت ناوخت خپله پخه لاس باید وخوځوي چې عضلات یې بېرته قوي شي
بل مګر ډاکټر صاحب یو سوال دا دی ورور پس محمد یونس چې ویل چې وای پیژې مې کې ډېر په تکلیف په دوبي کې دونه په تکلیف نه
دا دی چې په دوبي کې ګرمي وي هوا توده وي او عضلات پاسته وي کله چې ژمې شي د ژمې سوړ دی نو یو خدای چې دا هغه اعصاب کمزور شي او بل دا چې د سړه هوا ده عضلات شخیږي نو ځکه به ورسره تک پیدا کیږي
ډېر له رښتیا هم تاسو شه د فیزیوتراپي دغه موار کې چې باید ډاکټر ټولر سي او فیزیوتراپي یو مساج ورکیو دا څه خو په هر صورت ډاکټر صاحب بیا به هم یو اوریدونکو واخو ورستی پښتنې بیا ستاسو څخه هم وکړو چې وخت صرف درې دقیقې پاتې دی مهرباني وکړئ تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ وروره دا کوم ملای
خورین
کرته خورین کعبه باندې ولې
شه نو دا څه څه پښتنه دا خوري چې دا کله کې دې کول چې موږ فلایم ولر در سم کې دا کله کې بر کله کې موږ کله کې دې نه راته دونه دا څه چې البته دا څه چې سوق بر کله نيسي چې بیا دې
بل څه خبره ده بل
څه ځان کې پښتنه تکرار کې زه سم پریپونو شم
بل دا دې اورور پښتنه دا و چې وای په کله کې چې کټوک بر کله نيسي نو البته به څه وکړي مخکې تاسو په دې باره کې معلومات ورکړي خو بیا هم تاسو تور ته وایي چې البته ډاکټر نسته او کلی دی او اتدوا نسته څه وکړي خلک
نو لاند غونډه وو که چیرته داسې برق نیولې یو ځکه ورکړې ولوي د هغه ته به یوازې شدا د چاول خدوا باید او کې چې زه ته تیر شې نه او زړی ونه شتي او که چیرته بیا نو کوي چې څو نیسی او د زړه متخصص ته چې دا ګراف اخلي که چیرته بیا داسې وی چې برق قوي وو یو څوک نیولې دی نه دا وایم که چیرته د 300 شپېته ولټو په اندازه باندې برق وي هغه به لبده مرغه ځکه نو ورکی برعکس هغه به ته وایي چې لکه مونږ تمسا یا کو دی لو یاره سره ټینګ نشي هغه به ځان نشي خلاصونه هغه به تختیدل هم نشي هغه به ساکت هم نشي ستل دی که بل څوک راغی چې وایي دا دغه نه برق نه خلاص کی دا هم به نشي کډریم پس راغی هغه هم به نشي ته وایي چې ټول هغه په سلور مې هغه به نیول کیږي په حساب دي کیږي چې ټول تړل شي وي دي خو به دای چې یو څوک برق نیول او لاس ټینګ ماغه د برق په مزي کې لګول شوی دی نو هغه سره به د انسان سره به لاسونه کې کوي چې زه راغم مزه به ته پات نه وباسي یا دا چې ساکټ کچې ته د هغه ساکټ باید ایسته کې برق مړ مړ کې شي یوازې نیم راسته دا او دا نو نشي کولای چې انسان لاس تر راکړي
بله صحیح خبره ده ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب ستاسو وروستي د خبرونې اخیری شیبې دي نو وروستي توصیه مو و کورنۍ ته څه ده
دا په ام چې ما اوریدلې په خوا افغانستان کې آتا پښتونخوا خوا ته هم دا چې کیږي یو څوک چې برق نیولې ده هغه به داسې کوي چې په ځمکه کې یوازې ساري پریزیدنت او بدن یې خخري په خاوره کې دا رقم تود کړی دی لیدل چې هغه به حقیقي په دې باندې نو مانه تو واره نور وختو کې داسې پښتنه شوی و دغه کارونه چې یو څوک خاخ کړی شي برق باندې خشي دا کارونه ګټه نه کوي. نو مخکې چې یاده کړه که څوک په کور کې سامانونه زاړه سامانونه اول باید کوشش وکړي چې خپله یې جوړ نه کړي څوک چې بلد نه دی برقونو سره، او که باید جوړ دی د چا یو راډیو خرابه ده نو باید هغه په لون لاس باندې لګیا نه شي، هغه بدخې ډبل لاس کښې په لاس کښې کړي او خپل د سره کوشش وکړي چې برقو کې لاس نه وي یو څوک برقي
خدای سپارو. شپې ورځې مو په خیر.